دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دی.
درنو ویدونکو السلام علیکم، سارم نیکمرغه، زه نوشابه آشنا یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده، زه خلیل خان یم. پام وکړئ دې سات خبرونو ته. پاکستان وایي د زیاتو اقتصادي فعالیتونو د سانتیاو او د مسافرو د مدیریت په مقصد په پام کې لري د افغانستان سره زیاتې سردي دروازې پرانیزي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق پرون د سه شنبه پر ورځ ویل چې په پیل کې به د چترال او کونړ د رندو او د کوزدیر او کونړ د بنشای سردي دروازې فعالې شي. هغه په یو ټویټ کې لیکلي چې دا سلسله به دوام وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به نوري سردي دروازې هم جوړې شي. د پاکستان د غیلان په خبرګون کې د افغانستان د پخوانی ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح ویلي دي چې پاکستان د تراګرو د تګ راتګ د اسانتیا په مقصد سردي دروازې پرانیزي. شغل صالح هم دا شال لیکي چې پاکستان یو سلطه نوي پخوانی دروازې تړلې دي. د طالبان حکومت تر اوسه د پاکستان دغه تصمیم په اړه نظر نه دی څرګند کړی. د طالبان حکومت د کابل په ګډون د درو لویو هوایي ډګرونو د امنیت او مدیریت قرارداد پرون د سه شنبه پر ورځ له متحدو عربي اماراتو سره لاسلیک کړ. د افغانستان د څلورو هوایي ډګرونو د تنظیم او کنټرول د قرارداد د لاسلیک مراسمو کې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په ګډون لوړپوړو طالب چارواکو ګډون کړی و. دغه قرارداد پرون د سه شنبه پر ورځ په کابل کې لاسلیک شو. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دغه مراسمو کې وویل چې د طالبان حکومت له ټولو هیوادونو سره د شو اړیکو غوښتونکي دي. شاغلی برادر د یاد هوایي ډګرونو د مدیریت د قرارداد لاسلیک مهم وبله او وی ویل چې دغه توافقنامه نړیوالو هوایي شرکتونو ته اجازه ورکوي چې افغانستان ته په خوندې توګه خپل پروازونه پیل کړي. متحده عربی اماراتو په داسې مهال د افغانستان د څلورو لویو هوایي ډګرونو د مدیریت قرارداد اخلي چې تر دې مخکې طالبانو په دې اړه د قطر او ترکیه د حکومت سره خبرې پیل کړې وې. خو په دې وروستیو کې د طالبانو او قطر چارواکو وویل چې د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د امنیت او مدیریت په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ خبري هغه مهال د ستونزو سره مخ شوې چې طالب چارواکو ویلي وو چې د هوایي ډګرونو د امنیت چارې به د دوی کسانو ته سپارل کیږي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر رانا سنام الله ویلي چې فدرالي کابینه پریکړه کړې چې د تحریک انصاف ګوند اوږد معاش ته به له دې وجې جزا ورنه کړي چې فتنه او فساد خپروي. هغه د ائتلافي حکومت د مشرانو سره یو ځای په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د اوږد معاش ګډونوال به پرې نشتي. لاغه ورسته چې د پاکستان مخکنی صدر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د لوی مزارې د پیلولو ژغ وکړ، راپورونه وایي چې د پاکستان پولیسو داغه د پلویانو په کورونو چاپې وهلي او سلګونه کسان نیولې دي. عمران خان د یکشنبه په ورځ لخپلو پلویانو وغوښتل چې د چهارشنبه په ورځ لوی مزارې پیل کړي او د پارلمان تر منحل کېدو او د نوو انتخاباتو د نیټې تر اعلان پورې په اسلام آباد کې پاتې شي. عیني شاهدان او مقامات وایي چې د نیمې شپې په دغو عملیاتو کې د یو کور غړو په پولیسو هم ډزې کړې دي او یو پولیس وژل شوی دی. د اپوزیشن د ډلې بیان په واچودري ادا وکړه چې پولیسو په ټول پاکستان کې د هغوی شاوخوا 400 کسان نیولې دي او د پولیسو عملیات روان دي. د کورونو چارو وزیر وویل چې د چهارشنبه تر ماښامه به وضعیت آرام شي. د امریکا د متحدو ایالاتو د ټکساس ایالت والی ګریک ابوت خبرانو ته ویلي چې دغه ایالت په جنوب کې پرون د سه شنبه په ورځ په یو شونځي کې د ډزو له امله 14 زده کوونکي او یو استاد وژل شوی دي. شغل ابوت وویل چې مشکوک برید کوونکی اتلس کلن سلوادور راماس په نامه پیژندل شوی دی. هغه ویل چې دغه پیښه د ټکساس ایالت د انټونیو شار څخه 15 میله په فاصله د ورلد په سیمه کې په یوه شونځي کې راماس شوی. ویل کی چې دغه وسلوال کس د یو لاسي بم او توپک سره شونځي ته ننوتلی وو او ډزې پیل کړې وې. والی ویل د پیښې ثانیې ته چې کوم پولیس افسران ورغلي وو دغه په ډزو کې برید کوونکی وژل شوی دی. تر اوسه د پیښې په اړه پوره تفصیلات نه یو کړل شوی، خو والی ویل چې د پیښې تحقیقات جاری دي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ته د پیښې معلومات ورکړل شوی او د امریکا پر وخت د سه شنبه په ماښام به ملت ته د پیښې په اړه وینا کوي. د امریکا متحده ایالاتو د سه شنبه په ورځ د سوریه په شمال کې د ترکیه لخوا د نوو پوځي عملیاتو په اړه خبرداری جاری کړی او ویلي چې ترکیه چې د ناټو غړی هیواد دی په هغه سیمه کې عملیات د امریکا پوځیانو ته خطر پېښولی شي. د ترکیه جمهور رئیس د دوشنبه په ورځ ویل چې ترکیه به ډیر ژر د سوریه په شمال کې سره ته نږدې 10 کیلومتره پورې د امنیتی زون د جوړولو لپاره نوي پوځي عملیات پیل کړي. د امریکا د بارانو چارو وزارت وایان نت پرایس خبرانو ته ویل چې موږ د سوریه په شمال کې د پوځي فعالیتونو د زیاتوالي د راپورونو او باسونو او په خاصه په ملکی کسانو د غیظ پړه ډیر زیات اندېښمن یو. د ملګرو ملتونو وایان سټیفن ډورجریک ویل د سوریه د جنگ لومړیتوب باید سیاسي حل او بشري مرستې وي. ترکیه د 2014 کال راځي د سوریه کوردی وسلوالو چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د امریکا سره هم مرسته کړي، درې ځلې پوځي عملیات کړي. د فنلند د بارنو چارو وزیر پرون د سه‌شنبه پر ورځ ویل چې سویډن او فنلند به روانونه انکرې ته پلاوی واستوي، چې د ترکیه سره اختلافات چې په ناټو کې د دغو هیوادونو د غړیتوب اخیستو په اړه دي حل کړي. په اوکرين باندې د روسیې د پوځي یرغل وروسته سویډن او فنلند غواړي چې د شمالي اټلانټیک په تړون یا ناټو کې غړیتوب ترلاسه کړي. خو د ناټو غړی هیواد ترکیه د هغوی د غړیتوب سره مخالفت څرګند کړ. ترکیه د ناټو د غړي هیواد په توګه د ویټو حکم لري. ترکیه یاد هیوادونو په ځانګړي ډول سویډن د کوردستان د کارګر ګوند غړو ته په پناه ورکولو تورن کړي، هغه ډله چې انکره او غربي متحدین یې ترګر بولي. او د ایران په جنوب لویدیځ کې د یوې ودانۍ د لوېدو په پیښه کې د مړو شمیر 14 کسانو ته رسیدلې دي. د ایران چارواکو اعلان کړی چې د پیښې ذمہ‌وار تورن چارواکي نیولې دي. د ایران دولتي ټلویزیون د دوشنبه پر ورځ ویل چې د خوزستان ایالت د آبادان په ښار کې لسپوړي ځوانۍ چې د جوړېدو کار یې روان و نیمایي لوېدلې. د کورونو چارو وزیر احمد وحیدی د آبادان د ښار څخه د ایرنا خبري اژانس ته ویل چې تر اوسه 14 تنه مړ شوي او 2 تنه زخمیان دي. د اژانس فرانس پرس د راپور له مخې د مړسو او زخمیانو نه علاوه داسې ویره هم ده چې لا هم خلک د خاورو او خزلو لاندې پند پاتې دي. وحیدی زیاته کړه چې د ژغورنې عملیات جاری دي چې که څوک ژوندی پاتې راوي ماسي. د دې ودانۍ د لوېدو د علت معلومولو لپاره تحقیقات پیل شوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبان حکومت د کابل او د نور هوایي ډګرونو د ځمکنوي خدمتونو تړون د متحده عربي اماراتو د یو شرکت سره چې په خوای هم دغه هوایي ډګر ته ورته خدمتونه برابرول لاسلیک کړ. ملا عبدالغنی برادر د تړون د لاسلیک غونډه ته وویل چې دا تړون به نړۍ سره د افغانستان په بیرته نخلولو او بهرنۍ پانګونې په جلبولو کې مهم رول ولوبوي. تفصیلي د اکرام شینواری په رپورت کې اوري.
د یو د انتظار روسه د سه‌شنبه په ورځ د طالبان د حکومت د ترانسپورت هوایي چلند وزارت او د متحده عربي اماراتو د یو شرکت ترمنځ د کابل د نړیوال هوایي ډګر او د نورو هوایي ډګرونو د ځمکنیو خدماتو د چمتو کولو تړون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرسل ملا عبدالغنی برادر او یشمینور چارواکو په حضور کې لاسلیک شو. ملا عبدالغنی برادر د تړون د لاسلیک غونډې ته په وینا کې دا تړون بهر نړۍ سره د افغانستان د دروازې په توګه یاد کاوی چې دا تړون به د نورو اقتصادي ګټو سربېره د افغانستان د برته وټلو او سلیزرو په برخه کې سوداګرو پنګوالو اندېښنې هم راپک.
نو دا هم نن چې موږ ناشو ان شاء الله په دې کې بم د افغانستان پر اقتصاد باندې مثبت اغیز ولري او موږ د ملت د خلکو چوچ نه دا ویزو د شخص ترتیب برابر دی، نه د سفر ترتیب خاص برابر دی. الحمدلله کدلای شي چې دغه تړون په خاطر موږ د تجارت وړونو موږ د عام خلکو ټول لارې خلاص شي، کاغه مشکل دی ویزو په بابي هغه به ان شاء الله حل شي، ځکه هر چا ته به لار خلاص شي چې هغه په افغانستان کې راشي او خپل پنګونه وکي او خپل سرمایه گذاری وکي. دغه څنګه به دوی ته نه یي چې نه زه بیا د یو خاص او یا ځختای سم نه بیا راتللی سم یا به ماته مشکل یا هغه مشکل ان شاء الله سل په سل کې حل کېدلی شي.
بل برادر وی چې حکومت د ټولو نړۍ سره خې اړیکې غواړي او د ټولو هیوادو څخه غوښتنه ده چې افغانستان یو ځپل شوی هیواد دی، په دغه هیواد کې پنګونه وکي. هغه ویل چې هغه بهرني هیوادونه چې افغانستان کې د پانګونې او یا د قراردادونو تلیوالتیا لري هغه دې ډاډه اوسي چې د طالبانو حکومت د سر او مال د امنیت تضمین کوي. د متحده عربي اماراتو د ګاک شرکت د تیر رژیم پر مهال هم د کابل د هوایي ډګر د ځمکني خدمتونو چارې پر مخ وړلې. دغه شرکت یو مسؤل رزاق اسلم محمد عبدالرزاق هیله وښوده چې د کابل د هوایي ډګر د مسؤلیت دغه سوري سبا نړیوال ټول نه بیرته افغانستان ته ستنه شي. خاغلی رزاق ویل د دې ترڅنګ د دې تړون په پایله کې د متحده عربي اماراتو هوایي شرکتونه به بیرته افغانستان ته ستنه شي او بل دا چې دغه تړون په پایله کې به د سوداګرو او د دواړو هیوادو د خلکو ترمنځ اړیکې بیرته ټینګې شي. د طالبانو حکومت د سومې شورایي سي د کابل او سلورو نورو هوایي ډګرونو د ځمکني عملیاتو د مسؤلیت د سپارلو لپاره د یو کتلې او ترکی د ګډ شرکت سره خبرې کولې. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت سرپرست حمید الله خونزاده ویل چې دغه هیوادو سره لا هم خبرې روانې دي. هغه ویل چې د ګاک د متحده عربی اماراتو شرکت سره دا وزارت په ګډه په دغه هوایي ډګرونو کې چارې پر مخ وړي او په ګډه کې دواړه خواوې شریکې دي. هغه ویل چې د متحده عربیو اماراتو شرکت ته هیڅ پیسې نه دی ورکړل شوی.
موږ هغه مخکنی قرارداد د یو څه تعجیلاتو سره مل د دوی سره توافق ته ورسېدلو چې هغه د کابل نړۍ هوایي بین المللي میدان دی او د کندهار بین المللي میدان دی، د هرات بین المللي میدان دی، دغه درې میدان دي چې دا د ګراوند هنډلینګ دغه بدودی د خوا په دغه خدمات کیږي، او د مزاری هوایی بین المللي ډګر چې دی په هغه کې زموږ خپل د بلخیر سرویس په نامه باندې د افغانستان خپل کمپنۍ دي چې هغه مخکنی حکومت سره د 15 کالو لپاره قرارداد درلود چې اوس هم هغه قرارداد پاتې دی، هغه مخته وړي هغه داخلي کمپنۍ.
د سیاسي چارو یو کارپو کاظم او حسن حکروی دا چې طالبان حکومت د قطر او ترکیې د ګډ شرکت سره د تړون د لاسلیک پر ځای د متحده عربي اماراتو د یو شرکت سره تړون لاسلیک، دا د بهرنیو هیوادونو سره تر اړیکو په برخه کې د طالبانو د بې طرفۍ پالیسي منعکس کوي.
د کابل د هوایي ډګر د رغونې او څارنې په قرارداد کې د قطر په نسبت د متحده عربي اماراتو د قرارداد شرایط د افغانستان په ګټه وو. ترڅنګ امارت نه غواړي چې د چا په انحصار کې وي.
د ترانسپورت هوایي چلند وزارت د معلوماتو له مخې د ګاګ شرکت دلته په متحده عربي اماراتو کې هم په هوایي ډګرونو کې ځمکني خدمتونه برابروي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیون اورئ. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی چې په دوحا کې هم د طالبانو استازی و، د طالبانو له حکومت نه وغوښتل چې ښځو ته تعلیم او نور شرعي حقوق ورکړي. آیا د طالبانو د باندنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد ستانگزی وروستۍ وینا د طالبانو ترمنځ اختلافونو ته اشاره کوي؟ کدسی نو دا اختلافات څومره ژور کېدای شي؟ دا او نورې پوښتنې د شاهناز نفیس پر رپورت کې ځواب شوی.
د طالبانو د باندینو چارو مرستیال وزیر شیر محمد ستنگزی وروستۍ وینا خای چې طالبان کې دیشي په ځینو مسایلو فکری اختلافات لري او کې دیشي یو واحد نظر نه لري. د طالبانو په منځ کې د حکومتداري، د وزارتونو په ویش او د نجونو د تعلیم غوندې موضوعګانو باندې د اختلافونو په اړه کله کله ریپورتونه مخکې هم خپاره شوي وو.
چې دا سیاسي اړخ لري او پرګماتیک اړخ لري، نه اسلامي اړخ. نو فکر نه کوم چې دوی ټول په واحد نظر اوسي. دوی کې فرق زیات موجود دی، باوجود دی چې دوی پاکستان کې اوسېدلی دي، پاکستان یې سپورټ درلودلو او سیاسي فشار پی وو، سیاسي همکاري پی ورسره وه. نو خو نظرات ډېر اختلاف شته پکې، مختلف دي.
واشنگتن کې اکثر رسیدونکو وایي چې د جګړې وروسته د طالبانو خپلمنځي خوخي او ناخوخي بنوري هم ښکار کیږي.
د طالبانو ترمنځ اختلافات هغه شان ښکار نه وو کله چې دوی جګړه کې بوختو، خو اوس چې دوی به فیصله کوي نو د دوی خپلمنځي اختلافونه څرګندېږي. دوی د خپل واک په ځنو اساسي ټکو لکه شریعت باندې ولاړ دي، خو په دوی کې د ځنو ترمنځ په هغه مسلو بدل نظرونه دي چې د نړیوالو لپاره اساس ګڼل کیږي.
تیر کال په اگست کې په زور د واک اخیستلو وروسته داسې رپورټونه وو چې طالبان د وزیرانو او مشرانو په ټاکلو کې د ستونزو سره مخ دي، او بیا چې کله په ستمبر کې د پاکستان د هغه وخت د ISI مشر جنرال فیض حمید کابل تلاړو، نو د هغې وروسته ځینو افغان څېړونکو وویل چې دغه ستونزه حل شوه.
ټیک ته طالبان نه منې غټولو ته امارت اسلامیه وي، خو په دې کې مختلفې شبکې یا ډلې وي، لکه د حقانی شبکه چې وه چې د شرقي ولایتونو نه واخله تر د کابل پورې و، دې عملیات کول دغسې د جنوب نه چې کوم هلمند یا کندهار طرف نه یا زابل دغه طرف نه کومې وسله واله مبارزه به کېده، او دغه شان د کوټي شورا په نوم باندې چې کومه ډله وه
روانو اختلافونو ته پکتو د پاکستان رول ته په کومه سترګه کتلې کیږي؟
د پاکستان نقش ویشونکې یا تقسیم کونکې ده. دا معلومه خبره ده چې پاکستان په حقانی ډله ډیر غیز لري، او په کوټه شورا چې اوس ورته قنداری شورا هم ویل کیږي، الته دومره اثر نه لري، او دا هغه څه دي چې د پاکستان رول لانجوند کوي.
بیا د پاکستان په وساتت باندې هغوی طالبانو ته ورګډول بلکې د معاونیت څوکي ورکول حقانيته د خپل وای چې مختلف ډلې سره راغونډل کړي شوی دی چې دا یو ډله اوس په ظاهر نه یو موټه ښکاری خو ځینی رپورټونه داسې وای چې د ډلو کې هم ژور اختلافات دي چې متاسفانه مطبوعات ته هیڅ راتروسه څرک نه دی معلوم شوی او یا چا ته اجازه نه ده ورکړل شوی چې دوی باندې راپور نه جوړ کړي
سیډونکو دا فکر کوي چې ملیونونه افغانانو لپاره روزګار نړیوالو سره د چلند او د خزو لپاره د منلو وړ تګلار جوړول داسې ستونزې دي چې کته به شي چې څنګه دوی د شرعي قانون ترڅنګ سیاسي ستونزې حل کړي شهناز نفیس امریکا غږ واشنگتن
انتظار پای ته ورسید ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ د نوی ساتلایت لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 1498 شپته چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 1498 شپته چنل کې اوریدلای شئ لملتیامو د تل پشان مننه
دا د امریکا غاک آشنا رادیو د تاسو د سیمه نړۍ په اړه پوټونه اوري د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن خبرداري ورکړ ک چیرې تایوان د چین لخوا اشغال شي متحده ایالاتونه به نظامی مداخله وکړي جو بایدن ویلي دی چې د واحد چین د پالیسۍ په وړاندې د واشنگتن موقف تاخیر نه دی کړی خو زیاته کړی دی چې چین د تایوان د تصرف صلاحیت نه لري جمهور رئیس بایدن چې په 15 ورځنی سفر آسیا ته تللی دا خبرې د دوشنبه په ورځ په جاپان کې وکړي تفصیلي رپورت کې اوري
کله چې ولسمشر بایدن جنوبی کوریا ته په 2 ورځنی سفر ولاړ نو د ځلف نظامی مرکز کې د تمکیدو په ځای د صنعتي پروژې لیدو ته ورغی د دې لیدنې هدف له آسیا سره د امریکا د اقتصادي اړیکو ارزښت ښودل وو په دې سفر کې ولسمشر بایدن د شمالي کوریا یو بل ممکنه اټومي ازموینه هم څو ځلې په خپلو خبرو کې یاد کړه
موږ د شمالي کوریا د هر ګام مقابلې ته آماده یو موږ په خو هم د شمالي کوریا د داسې اقداماتو جواب ورکړي او راتلونکي کې به هم ورکو
لدین مخکې ولسمشر بایدن او د جنوبي کوریا ولسمشر دواړو په شریکه سره د شمالي کوریا د مقابلې لپاره د ګډ هوډ ژمنه تکرار کړه دوی د قوی نظامی تمریناتو یادونه هم وکړه ولسمشر بایدن د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د مستقیمو خبرو امکان هم رد کړ
دا ملاقات د پوری ارتباط درلود چې څومره مخلص او جدي وو
د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ خپل دوره کې جنوبي کوریا ته د سفر نو وروسته د شمالي کوریا له مشر سره هم په ودریم ځای کې لیدلی وو شمالي کوریا ته د سفر د پای په محل کې د ولسمشر بایدن خبري اعلان پوښتنه وکړه چې د شمالي کوریا مشر ته کوم پیغام لري او کنه نو هغه وویل
خېچاري بس مننه
ولسمشر بایدن به آسیایي هیوادونو ته د سفر په دوام به تر ډیره بریدا پر نورو مسایلو باندې تمرکز وکړي ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واورئ
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونا ادامه ورکاو د اوکران جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی یو ځل بیا د روسیې په وړاندې د سخت اقداماتو غږ کړی دی خاغلی زلنسکی چې د اقتصاد د نړیوال مجمع یاد اوس په غونډه کې خبرې کولې وویل د اوکران د خلکو میړانه د دموکراتیک نړۍ د بیساری یووالي لامل شوې ده بلخوا روسیه وایي چې د اوکران په ختیځ کې د هغه هیواد د پاوز یو شمیر اهداف په نښه کړی دي
د اوکران جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی د سویس په داووس ښار کې د اقتصاد په نړیوال سرمشریزه کې چې د شرکتونو مشرانو حکومتي چارواکو او خاصو میلمنو ګډون کړی وو یو ځل بیا د روسیې په وړاندې د نړۍ د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه
روسیه د اوکراین په وړاندې جګړه په 2014 کال کې پیل کړه موږ له دې ډول ملاتړ څخه منندو یو خو که دا ملاتړ هغه وخت په عاجل شکل شوی وای دا ډول یووالی د ازادۍ لپاره پر حکومتونو او کمپنیو دا ډول فشارونه آیا روسیه به دا ډول پراخ برید پیل کړای وای او اوکراین او نړۍ ته به دومره توانونه اړولي وای مطمئن یم چې دې پوښتنې ته هم ځواب نشته
زلنسکی وویل بندیزونه باید د روسیې پر تیلو د هغه هیواد د ټولو بانکونو د تړل کېدو او له روسیې سره په بشپړ ډول د سوداګرۍ تر درېدو پورې پر مخ وړل شي څو د هغه هیواد د یرغل مخه ونیسي. که څه هم زلنسکی وایي د روسیې پرمختګ یې کرار کړی، خو د روسیې دفاع وزارت ادعا کوي چې د اوکراین په ختیځ او سویل کې پر اوکراینی ځواکونو هوایی او د توپخانو ډزې کړې دي.
د روسیې وسلوال پوځونه په اوکراین کې خاصو نظامی عملیاتو ته دوام ورکوي. د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو په جیتومیار سیمه کې د مالن ریل ګاډي سټیشن ته نږدې د اوکراین د وسلوال پوځ وسلې او نظامی تجهیزات له منځه وړي دي.
د جګړو د راپورونو سره په یو وخت د پولن جمهور رئیس اندری دوډا د یکشنبه په ورځ له جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی سره د ملاقات په هدف پلازمینه کیف ته ولاړ او د هغه هیواد په پارلمان کې وینا وکړه. نوموړي د اوکراین له خلکو وغوښتل چې جګړې ته دوام ورکړي او د روسیې غوښتنو ته تسلیم نشي.
کیف
هغه ځای دی چې په روښانه وینو مونږ په اروپا کې هم په نظامی او هم په اقتصادي برخو کې د امریکا ډیر حضور ته ضرورت لرو. له بده مرغه په دې وروستیو کې په اروپا کې د اندېښنې وړ یو شمېر غږونه اورېدل شوي چې د پوتین غوښتنو ته د اوکراین د تسلیمېدو غوښتنه کوي. غواړم په څرګند ووایم یوازې اوکراین حق لري چې د خپلې راتلونکې په اړه تصمیم ونیسي.
پر اوکراین د روسیې برید اروپا ته هم ټکان ورکړی دی، ځکه فنلاند او سویډن چې د تاریخ په اوږدو کې بی طرفه هیوادونه وو د چهارشنبه په ورځ د ناټو د غړیتوب وړاندیز وکړ. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي که یاد هیوادونه د نړۍ له ستر نظامي تړون سره یو ځای شي هغه به سیمې ته اټومي وسلې واستوي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. له تیرو څه باندې دوه میاشتې راهیسې هند د ګرمۍ د سختې او وژونکې څپې سره مخ دی. د ګرمۍ په هغه خلکو چې په خلاصه فضا کې کار کوي ډیره اغیزه کړې ده. راپورونه وایي چې د اقلیمي بدلون دغه اغیزې تر ټولو زیات بې وزلې ولسونه ځپي.
پرادیپ کومار په نوی ډیلی کې لګانی ګوڼی ډک یو بازار کې په خپل گاډۍ د ریواجی یخ شربت د خرڅولو لارې په مشکله د ورځې $10 ګټي. دا شربت چې څنګه ماته ویل هغه ورسته چې د مارچ میاشتې له پیل راهیسی نوی ډیلی د ګرمۍ د سختو څپو سره مخ دی. اوس د خلکو په زړه پورې مشروب دی.
تھکان به وځي ډیر زیاده.
زه د ورځې ترلمر لاندې له ودرې دوه وروسته هر شپه سخت ستړی یم. زه د ګرمۍ له امله ناروغه کیږم او بیا د یو څو ورځو لپاره آرام ته اړتیا لرم.
پرادیپ کومار یو ځانې شخص نه دی چې په هند کې د رواني ګرمۍ له امله عاید زیانمن شوی. په امریکا کې د دوک پوهنتون لخوا ترسره شوی یوه څېړنه ښیي چې له 2001 څخه تر 2000 پورې هند په ټوله کې د 100 میلیارد کاري ساعتونو د بایللو له امله په میلیارډونه ډالر تاوان کړی. مناسب ځای نه لري. دوی د غرمې پر مهال لمر څخه د ځان ساتلو حکومتي لارښوونې نشي پلي کولی.
د طبیعي مرګ وروسته جال په هند کې د مړینې دویم سر لامل دی. په حقیقت کې په تیرو 30 کلونو کې په هند کې له 30 زرو څخه زیات خلک جال وهلي دي او مړه شوي دي. د دوو خلکو اکثریت یې له 150 کلونو پورې عمرونه درلودل. دوی زیاتره هغه کاریګر وو چې په لمر کې د باندې کار کاوه او دا یوازې ستړیا نه ده، دا په حقیقت کې خلک وژني.
په هند کې کارګران هغه مهال چې ګرمي تر 50 سانتیګراد ورسیږي بیا هم په لمر کې کار کوي.
بہت ہی زیادہ پریشانی ہے.
داڑے سنبن کار دے لا تحمل څخه زیات ګرمي ده. زه خولې کېګم مړی می وچیږي. زه لانا روغه کې دوه څخه ډارېګم. زه په ګرمۍ کې د رکشا د چلولو لپاره د یخنۍ په پرتله زیات انرژي ته اړتیا لرم.
په هند کې د کارګرانو حالت خای پراتلون کو کالونو کې د اقلیم د بدلون له امله د ګرمۍ د زیاتېدو د اخطارونو په پس منظر کې لا پسې خراب شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، اوس هم فهم کوئ د امریکا غږ سرمقاله ده.
د افریقا په لوی صحرا کې برېښنا ډېره ناباوري ده، په خاصه توګه اراونډي برېښنا په طبي مسلک او د ناروغانو د موجوده علاج په کیفیت باندې تاثیر کوي. په حقیقت کې په سیمه کې له درو نه دوه برخې طبي مرکزونه باوري برېښنا نه لري او تقریبا یوه روبه هیڅ برېښنا نه لري. په خاصه توګه دا په هغه وخت کې ستونزه کېږي کله چې د کوویډ-19 واکسین انتقالیږي، په هغه وخت کې یخچال ته ضرورت لري. په داسې وخت کې د بین المللي انکشاف لپاره د امریکا د ادارې چار سنبال سامانتا پاور په تازه وینا کې څرګنده کړه او وروسته میل چیلنجونه دا دی چې د برېښنا قطع کېدل د دې سبب کېږي چې په میلیونو واکسینونه به ضایع او ایسته ورتول شي. د برېښنا ثابتو منابعو ته د لاسرسي نه موجودیت ماز ناراحت کوونکی نه دی، دا مرګانی ثابتېدای شي. د برېښنا بې ثباتي د ډېرو پیچلو عملیاتو سرته له رسول نه د ډاکترانو مخه نیسي. دا د دوی د قابلیت مخه نیسي چې عاجله پاملرنه وکړي او دا په نتیجه کې د مخنیوي وړ او د غیر ضروري مړینې سبب کیږي. چارسنبال پاور ویلې د برېښنا د دغو موضوعاتو حل باید د ګاز د جنریټرونو په شان د برېښنا په زړو منابعو باندې متکي نه وي چې چاپیریال او د روغتیا معیارونه خرابوي. د افریقا برېښنا ته د یو ایس ای آی ډی د نړیوال کوویډ-19 ځواب د یوې برخې په حیث د لمریزې انرژۍ نهو شرکتونو ته 2.6 میلیونه ډالر بخشش کوي چې څه باندې 220 کلینیکونو ته برېښنا ورکړي. په دغه کوشش کې یو له انډوالانو په لیسټو کې برېښنا پیل کړې ده. د جنوبي افریقا د شرکت سره په همکارۍ دوی د لورو پروتو کلیوالو سیمو روغتیایي کلینیکونو ته لمریزې تختی لیږي. یو ایس ای آی ډی سترګې په لار ده چې د یو نوي پروګرام له لارې د افریقا په ټول لوی صحرا کې د برېښنا د غځولو کوښښونه پراخه کړي. دغه نوی پروګرام ته د روغتیا پاملرنې چراغان کول او د ټلیکومیونیکیشن ائتلاف وای. د جمهور رئیس بایدن د نړیوال بنیادی کارونو د پروګرام د یوې برخې په حیث په راتلونکو 5 کالو کې به څه باندې 100,000 کلینیکونه چراغان شي. دغه کلینیکونه به په باوري او پاک انرژۍ په چوکاټ کې جوړ شي او په ډیجیټلی توګه به د یو بل سره نښتي وي. دوی ته اجازه ورکوي چې ښه مکاتبه وکړي او په سیمه کې د نورو کلینیکونو او ډاکترانو سره همکاري وکړي. چارسنبال پاور ویلې د دغه مهم پرمختګ حل به په یوازې ځان سرته ونه رسول شي، ځکه نو موږ له خصوصي سکتور د څه باندې 10 غړو سره په انډوالۍ دغه هدف لاسته راوړو. دغه ائتلاف به د افریقا په ټوله لوی صحرا کې د 300,000 خلکو لپاره ښه زرغون او ډیجیټلي په توګه نښتې د روغتیا پاملرنه برابره کړي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سرمقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سهار خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېده. تر بیا خدای مرسي.